اوس اجمل تورمان راتلونکې یو ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. تورمان
مننه تلایس. د فلسطین په وخت مازیګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته غواګیاس. قدر منوریدونکو د څلور بجو په نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې د اجرایی ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق وایي یوه ډله افغان سیاستوال به تر راتلونکې اونۍ پورې د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرټکی. سلګونه کسانو نن د مزار شریف په 40 کیلومتری کې د بلخ جوزجان لوی لاره بند کړه او دا کوي چې تیر شپه د افغان پاوز په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوی دي. د خوست پالیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ژوبل شوي. او د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې ولس کسانې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. سلګونه کسانو نن د مزار شریف ښار په 40 کیلومتری کې د بلخ جوزجان لوی لاره بند کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلي کې د افغان پوځ په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي. د دې اعتراضونو یو تنظیمونکی خیبر امیری د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د 209 شاهین قول اردویان حنیف رضایی دا عملیات نه رد او نه تایید کړل، خو ویل کشفي ارګانونه په دې اړه څیړنې کوي. مګر ښاغلی رضایی په عین حال کې د بلخ ولسوالۍ په عالمخیل، المان او شور عرب سیمو کې عملیات تایید کړل او ویل چې په دې عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي. د بلخ ولایت په بلخ، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د ملي اردو عملیات له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د بلخ جوزجان لوی لاره اوس خلاصه شوې او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم روان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه 40 تنه ژوبل شوي. د خوست د والي ویان طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده.
تیره شپه د علیشیر او ترزی ولسوالۍ په وارس کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لسی بمونو برید شوی دی چې له امله 40 کسان ټپیان شوي دي او ټول ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي.
ښاغلی منګل همداراز وویل چې په ټپیانو کې د دریو کسانو حالت نازک دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او په کوم دلیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهب د امنیتي چارو د څیړنې لپاره نن یک شنبه بلخ ولایت ته ولاړ. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلی مهب به د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې تر څنګ د څو شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل ښاغلی مهب او ملګری پلاوی به د شمالي ولایتونو د امنیتي همغږۍ په اړه په یو کنفرانس کې هم ګډون وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحده ایالات د کرونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه وویل چې د قونسلګرۍ کارکوونکي به راتلونکې اونۍ په یوه چارتر الوتکې کې متحده ایالاتو ته انتقال شي. بیان زیاتوي نور امریکایي وګړي چې له خطر سره مخامخ دي هم لیږدوي، خو بیان په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اشخاصو د انتقال لپاره ظرفیت ښایي کم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو په شمیر کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه زیاتوالی راغی او دا شمیره نن یک شنبه شپږ 500 ته لوړه شوه. په دې ترڅ کې د 678 نویو مواردو راپور ورکړل شوی او ټوله شمیره یې 1915 ته لوړه شوې. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله حالت خطرناک وبله او ویل حکومت پر سفر او عمومي غونډو د محدودیتونو د لګولو اقدامات زیات کړي او ووهان ښار ته چې دا ویروس لومړی پکې وپیژندل شو اضافي طبي پرسنل او تجهیزات استولي دي. ووهان اوسمهال کلابند شوی او د الوتکې، اورګاډي او بس په وسیله هلته تګ راتګ ممنوع دی. د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې له معترضانو سره نښتې هم وشوې. پولیس او عیني شاهدان وایي د بغداد په تحریر چوک کې چې د مظاهرو اصلي مرکز دی څیرمه 12 معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شول. ویل کېږي معترضانو هم پولیس په تیږو وویشتل. لدی یو ورځ مخکې په ناصریه ښار کې درې تنه معترضان له پولیسو سره په نښته کې وژل شول. وزګارتیا کمزوري عامه خدمات او پراخ فساد په اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د پیل شویو مظاهرو اصلي علت بلل کېږي. له هغه مهاله تر اوسه لږ تر لږه 1500 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. معترضان په عراق کې د نوي حکومت او پارلمان جوړېدل غواړي. او ترکی چارواکی وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورول زلزلې له کبله د قربانیانو شمیر 150 ته لوړ شوی. چارواکو همدارز ویلي چې د الازیک ولایت سیوریچی ښار ته څیرمه او په مالاتیا ولایت کې د جمعې د ورځې په زلزله کې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د 6.5 او 6.8 ترمنځ اټکل شوی له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي. د ژغورنې ډلو نن سهار وختي د دې زلزلې له کبله د ویجاړو ودانیو په کنډوالو کې مړي او ټپیان لټول. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي دي چې په دې زلزله کې نږدې 80 ودانۍ نړیدلې او 615 نورې سختې زیانمنې شوې دي.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وی یو ډله فن سیاستوال به تر راتلونکې اونۍ پورې د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړي، خو د دغې طرحې په اړه د چارو شنونکي څه وایي؟
په داسې مواقعو کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسیونو هغه تګلاره د سولې د راوستلو په مورد کې تقریبا مشابه یا یوه خبره وي.
د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې 10 امریکایي سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه راپور کې چې درې ورځې وړاندې خپور شوی راغلی چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. خو په دې اړه د ملي امنیت شورا ویان سوی
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي.
قدر من اوریدونکو، د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته او په دوهم نیمای کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو اونیس پروګرامونه ملتیا موکړي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. خو مخکې لدی چې لومړی راپور ته ورشو، قدرمن اوریدونکو، کم خبرونه او راپورونه چې تاسو له ازادي رادیو اوري، دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ. د موږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لومړی موضوع، د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې یوه ډله افغان سیاستوال به تر راتلونکې اونۍ پورې د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړي. ښاغلی محقق ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په ګډون مهم مسایل شامل دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سیاسیونو وړاندیزونو ته تل د سولې په موضوع کې په پام کې نیول شوي دي. نسیم شفق په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د یو شمیر افغان سیاسیونو لخوا جوړه شوې طرحه چې مهم مسایل پکې شامل دي چمتو شوې ده. ښاغلی محقق وایي حکومت باید طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دغې طرحې مواد په پام کې ونیسي. نوموړي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سیاسیونو په دغه طرحه کې چې د شنبې په ورځ د ده په کور کې په یوه ناسته کې جوړه شوه راغلي چې په بین الافغاني خبرو کې باید څلور خواوې ګډون وکړي. دی وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه واخلي، یوه خوا ملي اشخاص، ښځې او مدني ټولنه، بله خوا سیاسي ګوندونه، درېیمه خوا حکومت په تیره ارګ او څلورمه خوا هم طالبان. په طرحه کې همداسې ویل شوي. ښاغلی محقق وایي چې د افغان سیاسیونو لخوا په جوړه شوې دغه طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. د ده په خبره که څه هم د تاوتریخوالي کموالی څرګند تعریف نه لري، خو کولی شي په افغانستان کې نښتې او تلفات راکم کړي. د ښاغلي محقق په کور کې د شنبې د ورځې په دغه ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق او محمد یونس قانوني په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی و. تر دې وړاندې ولسمشر غني په سویس کې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې پر پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله انتقاد کړی و چې د سولې په برخه کې هیڅ لیکلی پروګرام نه لري. خو د سولې د عالي شورا مرستیال او د دې غونډې ګډونوال حاجي در محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه به له بشپړېدو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم وسپارل شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي چې د سولې په برخه کې به د ټولو سیاسیونو او نورو اقشارو وړاندیزونو ته پام وشي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ملي اجماع اساسي او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره اساسي رکن بولي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سولې رهبری خپل مکلفیت بولي او په دې برخه کې اقدامات هم کړي. د سیاسونو او د ټولنې د ټولو اقشارو وړاندیزونه او نظرونه به د تل په څیر په پام کې ونیول شي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د تاوتریخوالي د موقت کمیدو پر سر خبرې کړې دي چې تر اوسه د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویل شوي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تل د سولې په موضوع کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمیدل نشي کولای چې جګړه او تلفات پای ته ورسوي.
قدر من اوریدونکو، په همدې موضوع مې د افغانستان د سیاسي چارو د یو پوه او د کابل پوهنتون د استاد ودیر ساپی نظر هم غوښتی دی. ښاغلی ساپی، د افغان سیاسیونو د دغې طرحې په اړه وایي.
په دې مورد کې زه داسې پارد ورسوم چې دا همیشه بهتره وي په داسې مواقعو کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسیونو هغه تګلاره د سولې د راوستلو په مورد کې تقریبا مشابه یا یوه خبره وي، ولې چې دا ملي سطح باندې طرحې دي. ملي سطح باندې که یوه طرحه د وړاندې نه شي د خلکو په طرفدارۍ سره او ټولې ونه مني، بیا نو دا سولې ته نه شي رسېدلی او کامیابي دا طرحه نه شي لرلی. مونږ د خپلو سیاستوالو مختلفو ګوندونو په ماسکو کې ناسته کې ولیدل، په قطر کې ناسته کې ولیدل، پس له هغې خبرې مې د هغوی واورېدلې او هم لیدل داسې چې سړی کش کې د سولې خوا ته او ولس افغان ولس دا ګرځېدلی ولس ورته راوهڅوي، داسې مونږ ته نه دي اورېدلي. نو دا به واورو چې بل سبا یا سبا د باقیق صاحب دی د خوانه څه رقم څه ډول طرحه من سره ځي، کدا جوړجاړي طرحه کدا د مصالحې طرحه اول خپل دننه یو اجماع ملي طرف ته روانه شي، دا د جنګیالیو سره دا وړاندې کېږي شاید چې یو ځای ونیسي، اما کدا مخالف د حکومت د طرحې د وینا وي د هغې په قدس
مخالف بل صفه سب خغلی محقق ویلی چې د دوی لخوا په جوړې شوې طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکرات تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. هلدا چې افغان حکومت د اوربند باندې ټینګار کوي او دا شرط ګڼي د سولې لپاره، نو ستاسو خبرې په استناد فکر نه کوئ چې دلته یو څه شاید اختلاف نظر موجود
وي؟ مګر کمیدلو د مخاصمات په مورید کې داسې هو امه چې کاغو موقتی اوربند هم وکي او شخړې کمې کې د دې لپاره چې دایمي اوربند ته ورسیږو بیا به هم یو ځای ونیسي. اما کدای چې د کمیدل د شخړو او د تاوتریخوالي کمیدل دا د بیا فرصت اخیستل وي د جانب مقابل د سولې خبرو ته غوږ نه ایښودلي او بیا به جګړې تمامه شي او جګړې ته بیا توپک ته لاس وروبد شي، نو دا اصلا کوم معنا نه لري او مفهوم نه ورکوي. نو بهتره ده چې د اول نه اوربند شي، دواړه خواوې مطمئنې شي، یو بل باندې ورخطا نه کیږي مسله. نه هغه کېدی شي چې سولې ته نږدې ډېره نږدې وي، نظر دې ته چې تاوتریخوالی کم کړو او بیا پس له هغې اوربند اعلان کړو.
د سیاسي چارو شنونکي ودیر سپېو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په تیر میلادي کال کې افغان ځواکونو له طالبانو نه د ځینو سیمو د بیرته نیولو په هدف 90% خپلواک عملیات کړي او په پاتې 2% نورو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ درلود. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
پینټاګون په خپل یو تازه راپور کې ویلي دی چې د 2013 کال منی وروسته د یو پلان لمخې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې عمله فشار زیات کړل چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور چې درې ورځې مخکې خپور شوی د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. راپور زیاتوي چې د پلان پر بنسټ افغان ځواکونو ته امکانات په لاس کې ورکړل سول څو د جګړې د ابتکار عمل په لاس کې واخلي او پر طالبانو دوامدار پوځي فشار زیات کړي. په راپور کې راغلي طالبان د دغه فشار له امله په 2019 کال کې ونه توانېدل چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وای تیر کال افغان ځواکونو 90% خپلواک عملیات ترسره کړل چې هدف یې د طالبانو لخوا د لاندې شوي سیمو بیرته نیول و. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفین باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي، تر څنګ مخالفین به هیواد په کچه باندې حملات او توانایي له لاسه ورکړي چې هغوی حمله ونه کړی شي. په دې پیریال کې د افغان دولت د سولې لپاره هم کار کړی دی او سوله او مذاکرات زموږ لومړیتوب دی. نړیوال ځواکونه ورسره ملاتړ دي، اما زموږ عملیات 90% مستقل دی.
په دغه تازه راپور کې راغلي چې په 2019 کال کې پاکستان د افغانستان په سوله کې محدود رول درلود، خو حقانی شبکه او طالبان اوس هم په پاکستان کې د امن خوندي ځایونه لري. په راپور کې راغلي طالبان داعش او القاعده اوس هم د ګواښ په توګه پاتې دي چې امریکا او متحدینو ته خطر پېښولای شي. راپور کې یادونه سوي چې د امریکا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په 2019 کال کې 10 امریکایي سرتیري وژل سوي او 90 نور ټپیان دي. پینټاګان وایي چې په ټوله کې له 2001 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې چې امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل، د 2019 کال د اکتوبر تر 3 پورې په افغانستان کې 1901 امریکایي سرتیري وژل سوي او 40,604 شپېته نور ټپیان سوي دي. د غشان د همدې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د جنو افغان سرتیرو لخوا پر خپلو افغان ملګرو یې 50 بریدونه سوي، خو په راپور کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان مني چې تیر کال په افغانستان کې جګړې زیاتې وې چې د دوی په خبره ډېری زیانونه یې ملکیانو ته وختي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل د جګړې زیاتوالي او په طالبانو فشارونو په قطر کې د سولې د مذاکراتو اړتیا نور هم زیاته کړه.
فکر کوم چې د تیر کال جګړو هم دا ټول د قطر د مذاکرات ضرورت په ډاګه کوي.
بلخوا د پینټاګان په راپور کې راغلی چې په 2019 کال کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي هدف دا و چې افغانستان له ګاونډیو سره یوې اجماع ته ورسیږي او په سیمه کې ورسره اقتصادي همکاري زیاته او اصول ته لاره هواره سي. په راپور کې راغلی هغه هیوادونه چې په افغانستان کې نیابتي جګړې مخ ته وړي باید ورسره حساب وسي او په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو سرچینې او بهرني ملاتړ یې باید راکم سي. د راپور په پای کې راغلی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره تر 2023 کال پورې افغان ځواکونو ته چینوک څرخي الوتکې ورکړي څو د ایم آی 11 روسي څرخي الوتکو ځای ونیسي.
په ورته موضوع کې تقریبا پاتې کېږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات، غور او فراه کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلی له وسلوالو نیول شوي دي. دغه وزارت په اوله شاوخوا 200 وسلوال طالبان چې په هغوی کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي په غور کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. صالح محمد صالح پری راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود د طوفان په نوم پوځي عملیات له څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دي. د دغه وزارت په حواله په هرات، غور او فراه کې د دغو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
شپېته کلي د غور په شهرک ولسوالۍ او اتلس کلي د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. دغه راز د فراه په شیپکو ولسوالۍ کې هم په لسګونه کلي د طالبانو له کنټروله ایستل شوي دي. طالبان په داسې وضعیت کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولی. له ملکیانو او د هغوی له کورونو د سپار په توګه کار اخلي.
دغه پلسګونو کلی د افغانستان په لویدیځ کې پر وسلوالو طالبانو د فشار تر زیاتېدو وروسته نیول کیږي. دا فشار په داسې حال کې زیات شوی چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. دا چې تر اوسه په دغو مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې ده جزئیات نه دي خبرې شوي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه معلومات نه دي ورکړي. که څام د سولې مذاکرې روانې دي په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې هم دواړه لوري پر یو او بل د برلاسې کېدو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د موافقې یادونه کړې ده، هغه څه چې د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل عملي اړخ نه لري. وسلوالو طالبان دي له اوربند سره موافقه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل شاوخوا 200 وسلوال طالبان افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي.
د غور ولایت د کومنج او تخدری څوکلي چې له دریو تر پنځو کلونو د طالبانو په کنټرول کې وو له هغوی نیول شوي دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال طالبان له خپلو سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
د وزارت وایي دغه پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې له وسلوالو طالبانو ټولې سیمې بیرته نیول سوي نه وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي د هریرود طوفان د پوځي عملیاتو په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دفاع وزارت وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی په ټول توان سره هڅې کړي او په دغو عملیاتو کې ورته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي که څه هم دوی دغه پوځي عملیات په مستقلانه ډول کوي خو په هوایي برخه کې ځینې وخت د ناټو د قطع ملاتړ ماموریت هم ورسره همکاري کړې ده.
اوس هم یوه روغتیایي موضوع. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي سبا دوشنبه له څلورو ولایتونو پرته د افغانستان په 13 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د ماشومانو د ګزن یا پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې 9,400,000 ماشومانو ته د واکسین ورکولو هدف ټاکلی خو ښایي شاوخوا 2,000,000 ماشومان بیا هم د ځینو ستونزو له امله له دې واکسین څخه بې برخې شي. نوریاس نوري له ښاغلي راسخ سره مرکه کړي. نوموړی په پیل کې دغه کمپاین په اړه وایي
دا د 2000 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه. نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلې کیږي. سر له سبا نه تر دې اونۍ جمعې پورې به دوام ومومي په دې ولایتونو کې. او مخه انده ده چې 9.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راسخ سمنګ له هرات را راپور لرو چې مسولین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي، ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور دغه واکسین تطبیق شي، او وایي چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو هغوی له دې واکسین څخه بې برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلوو ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړې ده چې د ویزې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مخته لاړ شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې، بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي شته چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلای په دې کمپاین کې، یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې مونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایل چې د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي ورسولای. چې له جملې څخه هم یو هرات ولایت دی، د هرات ولایت کې هم 103,000 ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکې د واکسیناتورانو په مټ نشي ورسولای. نو دا ستونزه ده، مونږ د تېرو څو میاشتو او کلونو را په دې خوا، مخصوصا د دغه دوه وروستیو کلونو را په دې خوا تل هڅه م کړې ده چې د سیمې مخورو په مټ او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو د مرسته باندې دغه خبره او دغه ستونزه د دولت وسلوالو مخالفینو سره هر ماشوم واکسین چې د هغوی قانوني حق دی چې باید ورورسوي. له بله مرغه مونږ کوم د مرموزه نتیجې ته نه یاستو رسیدلي، ګرچې د پخوا په پرتله باندې څه کده مونږ ته یو څه شین څراغ خوړل شوی دی چې مونږ پوښتنې مراکزو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د کنټرول سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې ماشومانو ته واکسین لیکو تطبیق کړو، خو دا مونږ ته بسنه نه کوي ځکه چې د روغتیایي مراکزو کې مونږ دوه کچ پوښښ د واکسیناسیون د دې وجې نه واکسین سیمه
خراب کړی. راسته تاسو یادونه وکړل ډیرو سیمو کې خو روغتیایي مرکزونه هم نشته، یو او بل داسې مخکې یو توافق تاسو رسیدلی وای چې کچېرې په همدغه سیمو کې چې طالبان ورسره مخالف دي چې کور په کور ونشي، مخکې ځینې توافقات شوي چې دوی کېدای شي ماشومان مثلا په جوماتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یو بل لار نشته تر همدغه سیمو کې خو ماشومان ډیر زیانمنونکي دي د پولیو یا د ګزند د ویروس په وړاندې؟
بالکل، تاسو دا یادونه وکړل. منګه ډېرې د خطر خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د نه هیڅ پېښونه شل پېښې په جنوبي حوزه کې دي، او ګڼ شمېر ماشومان هم زمونږ په دې جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. منګه په درې ستراتیژي یو مخ ته ځو، یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقېږي، او ځینې ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې دا د کمپاینونه تطبیقېږي.
د سپین ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلان دا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اسدالله لودین وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ سلاکار پټ سیپولن ویلي که سنا جرګه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ محکوم او له دندې لري کړي، دا به په بشپړه توګه له واکه بې مسؤلیته ناوړه ګټه اخیستنه وي. ښاغلی سیپولون د سناتورانو یوې غونډې ته وویل، ډیموکراتانو تاسو نه د داسې کار غوښتنه کړې چې د سنا په چارو کې سابقه نه لري. د امریکا د استازو جرګې چې ډیری غړي یې ډیموکراتان دي، تیره میاشت ډونالد ټرمپ استیضاح کړ. د استیضاح لاملونه هم دوه ښودل شوي چې له واکه ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار مخنیوی دی. د استازو جرګې له استیضا وروسته اوس په سنا جرګې پورې اړه لري چې د ټرمپ د استیضا محکمه مخته بوزي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې د استیضا محکمه یې ترسره کیږي. پخوانیو دو هغو ته سنا براءت ورکړی دی. دا چې د امریکا سنا کې جمهوری غوښتونکي ډیر دي، دا په دې معنی ده چې د ولسمشر ټرمپ براءت هم نږدې یقیني دی. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې ګواکې د دې کوم غلط کار کړی وي او د دې استیضا بهیر شرمونکی بللی دی. د استازو جرګې د استیضا پلاوي په تیرو درې ورځو کې خپله صورت دعوا وړاندې کړه. د دغه جرګې مشر څارنوال آدم شیف په خپل پرانستون کې وینا کې وویل، ټرمپ د امریکا ډیموکراسۍ ته احتمالي ګواښ رامنځته کړی و. د زیاته کړه د ټرمپ د لارښوونې یوازینی اصل دا دی چې لومړی خپل شخصي ګټې ورته مهمې دي، بیا د امریکا. د ټرمپ وکیلانو پروند د دفاعي بهیر پیل کړ او تمه دا ده چې له یوې ورځنۍ دمې وروسته به دا بهیر دوه ورځې نور هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار سیپولون ویلي د اساسي قانون پر بنسټ ډیموکراتانو داسې قانع کوونکي دلایل نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي ولسمشر ټرمپ لوی جرمونه او سرغړونې کړي دي. سیپولون سناتورانو ته ویلي، زه باوري یم که تاسو واقعیتونه واورئ درته به څرګنده شي چې ولسمشر هیڅ غلط کار نه دی کړی. د ادعا وکړه چې ډیموکراتانو له سنا داسې غوښتنه کړې چې د 2016 کال ولسمشریزو ټاکنو کې په کارول شوو رایو سترګې پټې کړي او د راتلونکي نومبر په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو مخه ونیسي. د ده په باور ډیموکراتان د امریکا په ټاکنو کې د لوی لاسوهنې نیت لري او ویلي دي چې چا ته به د دې کار اجازه ورنه کړي.
قدر منو اوریدونکو، په دې سره راورسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. د افغانستان په وخت د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي، بیا هم ور رسیږي د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو سرخطونو ته. احمد تکل سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
سلګونه کسانو چې وایي افغان ځواکونو په بلخ ولایت کې ملکی وګړي وژلي دي، نن د بلخ جوزجان لوی لاره بنده کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلي کې د هوایي ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي. د راپورونو له مخې د بلخ جوزجان لوی لاره اوس خلاصه شوې او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم روان دي. د خوست ولایت پالیشیرو او تیریزو ولسوالۍ په وارس کلی کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل کسان ژوبل شوي دي. د دې حمله علت معلوم نه دی، خو د خوست د والي ویاند وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کورونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قنسلګرۍ کارکوونکي او نور عادي امریکایان په یو چارتر الوتکه کې راتلونکي اونۍ متحده ایالاتو ته انتقالوي. د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې له معترضانو سره نښتې هم شوې دي. عیني شاهدان او پولیس وایي چې په دې ترڅ کې ولس معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شوي دي او معترضانو هم پولیس په تیګو وشتلې دي. او ترکی چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر 130 ته لوړ شوی دی. چارواکي همداراز وایي چې د جمعې د ورځې په زلزله کې چې شدت یې د ریختر په مقیاس تر 6.8 پورې اټکل شوی، له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات اټک انرژي لوبډلې د اتلانو فوټبال لیگ سیالیو اتلبلی خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډلې د 14 اونۍ په لوبو کې د 30 امتیازونو په ګټلو ځان د اتلولۍ مقام ته ورسوه. نوموړي وویل چې اټک انرژي په ټوله کې 14 لوبې کړې چې 12 لوبې ګټلې او 2 نورې مساوي کړې دي. په کابل کې د فوټبال لوبڅارانو لومړنی روزنیز کورس پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې 15 لوبڅاران له ولایتونو ګډون کړی. یاد روزنیز پروګرام د دلوي لښپګمې پیل او د همدې میاشتې تر 10مې به دوام کوي. د ښاغلي قاریزاده په وینا دغه روزنیز پروګرام د دوو ښوونکو محمد حامد میوند او خالد دلاور له لوري پر مخ وړل کیږي. او د اسپانیا هیواد لالیګا د 28مې اونۍ په لوبو کې نن اتلتیکو مادرید او د لیګانس فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. دا لوبه د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. د یاد لیک د نمرو په جدول کې بارسلونا او ریال مادرید درې څلوېښت نمرې لري چې بارسلونا لومړی او ریال مادرید بیا دوهم ځای خپل کړی.
قدرمنو دوستانو، لملتیا مو مننه کوو. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکه شویو عزیزانو پروګرام نشر ته چمتو دي. لومړی هم د انصاف په لټه کې پروګرام چې خان محمد سیند یې چمتو کوي.
د انصاف په لټه کې یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تخار له ولایته د بهاوالدین په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو په نامه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي. د دې له امله د کلي اوسیدونکو د ژمي په دغه سړې هوا کې کورونه پرېښي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي اردو له مسؤلینو غوږ ته رسولې ده. لومړی به د بهاوالدین او ورپسې به د پامیر د 212 قولي اردو د یوه مسؤل خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
اوس به د تخار ولایت دغه اوسیدونکي په خپل دغه پیښه د ستونزې په اړه ووایي.
د نورخیل کلی بهاوالدین.
نورخیل کلی کومې ولسوالۍ پورې اړه لري؟
درقد ولسوالۍ. درقد
ښه ستونزه دې ووایه.
مو مشکلات کو د پنجشنبه ورځې نه راهیسې تر اوسه پورې موږ دغه چې عملیات راغلی زموږ قیره د ولسوالۍ د ښار څخه یو کیلومتر ګوښه ده، بله یو نیم کیلومتر ګوښه ده، بله ولسوالۍ په بیخ کې موږ نږدې ولسوالۍ ته ښار ته نږدې یو داخل د ښار یو بیخ قریب دولت چې راغلی دی د شواسو به دغه منطقه چې د ولسوالۍ خطاسو به دلته ځای پر ځای زموږ په دې کلي کې.
دغه ځواکونه چې ستاسې په کلي کې ځای پر ځای شول د کلي اوسیدونکو څه وکړل؟ د دغه کلي سیر مسیمو ته کډه شول او که نور ځایونو ته لاړل؟
نو موږ ټول اواره یو، بس دغه در بدر یو، بس دغسې پنج رئیس دلته په کلي کښې پراته دي، کوچنیان سیاسته دي، په دې دښتو کښې دي، په څوک ځای نه لري چې ځای راته را کړي، په یو دالان کښې په یو خسکپي کښې ځای راته را کړی دي، کوچنیان د یخ تراسه مړه سوله. نو دغه حالات زموږ مشکلات دی. د افغانستان به د خپل ملت سره دا حکومت ظلم کوي که دفاع یې کوي که امنیت ورته راولي که د خلکو غم خوري، نو دا خو یو ظلم دی چې د ملت سره دا خلکو کوي، دا حکومت یې کوي.
ښه دغه ځای چې اوس پکې تاسې اړولي دا کوم ځای دی؟
اوس په د مساضو په کلي کښې ژوند کوو، تروټو په کلي کښې ژوند کوو.
اوس خو ژمی دی، هوا ډېره سړه ده، د شپې ورځې د تېرولو لپاره څه امکانات لرئ؟
هوا یخ ده، هوا یخني ده، واوره پسه ده، اوس اجره واوره پسه ده، اجره واوره ده، اوس اجره دلته واوره پته ده.
دلته چې تاسې اوس اوسېږئ څه کورونه پکې شته او که په خیمو کښې اوسېږئ؟
په یو 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 کنډر کښې ځای ته را کړی، په یو کافي کښې ځای ته، په خیمه کښې ځای ته را کړی. هغه مسلمان خپل کور لري، خپل زړونه هغه ځای نه شي خپل کور ته چې موږ ځای را کړي. نو کوچنیان پاکې سینه بغل شو، پاکې زه مریضان شوله، دغه حالات ته زموږ باندې ظلم روان دی، ورسره څنګه وکړو موږ اوس؟
دغه ځواکونه چې ستاسې په کورونو کښې ځای پر ځای شول دا کوم ځواکونه دي؟ پولیس دي او که د ملي اردو ځواکونه دي؟
دغه اردو دي، کماندو دي، پولیس دي، دغه کسان دي، دا درې ارګانه دي.
د دوی نه تاسې پوښتنه نه ده کړې چې تر کومه وخته به ستاسې په کلي کښې پراته یي؟
هغه بس څه نه راته وایي، موږ دلته بس جنګ کوو، جنګ کوو. طالبان مونږ ته هغه مخکې د تروکو پر نامه نار په څله دی، تروکو نار ورته وایي، په هغه نار کښې دي، مونږ ته هلته ور جنګ ورسه هغه مخکې تللي، هلته ګوښه دي په دښتې کښې دي. نو ته یې واسه در پر ولسوال دا خبره چې رښتیا هم دا موږ ولسوال ته ورغلو، ولسوال راته وایي چې رښتیا هم دغه خلکو په دښتې کښې دي، دا ټانګونه به دوی ټانګونه لري، هغه خو ټانګونه لري، دوی هم به دښتې وځي. خو دښته ده زموږ د کلي راسل او خاطر مکمل دښته ده، بس دوی به ته ولاړ شي. نو هغه وایي ولسوال نه شي ورته کړی، دومره جرات نه لري ولسوال چې ورته وایي دا وباسې د خپل مره د کلي وباسې د کورو څخه وباسې. زموږ په کورو کښې ناست دي، زموږ په ځایو کښې ناست دي، زموږ په نالو، زموږ په بسترو کښې ټوله دوی ناست دي.
تاسې به څو کورونه یاست؟
موږ خپله درته وایي چې تقریبا دغه د سل اکثته دغسې یونو هغسې سل پرې دغسې کورونه دي زیات.
دغه ستونزه مو له مسؤلینو سره شریکه کړې؟
موږ دغه ولسوال سره خبرې کړې، خو موږ د رئیس ته منطقې ولسوال څه مشکل چې دي زموږ ولسوال ته اړه ده، ولسوال پوهېږي، بیا د خپل ارګانه یو لوړو ارګانو ته باید زموږ مشکلات ورسوي. دغه حالات دی، په لاکم پوښتنه له وکړي.
ولسوال څه وایي؟
بس څه دې زه رسم زه را وایم، بس د خبرې رسم نور بله.
آیا مخالفین یا وسلوال طالبان د دغه ځواکونو له راتګ سره بیا هم په دغه سیمه کښې شته؟
طالبان د تروکو په نار باندې دي او نار دښته باندې.
داسې خبرې چې ستاسې کورونو ته خو به زیان نه یې رسېدلی؟
موږ کورونه خو راکټونه یې ویشتلي دي، شیشې مته سوي، دروازې مته سوي دي، کورونه وران سوي هم دي. وبلې
د دغه ځواکونو قومندان ته مو دا خبره نه ده کړې چې دا خو ملکي ساحه ده، د خلکو کورونه پکې دي، له دې ځایه څنګه عملیات کوي؟
بس هغه څنګه به وای موږ ته جنگ وغزل ته ورته جنگ هم نشته دا اوس تا کوم نشته خاموش دي ټول
د تخار والی په دې مسأله خبر دی او تاسو ورته کوم شکایت کړي
نه نه والی خو دې غوښته ده مزوم خو تیر وځل په دې غوړ کې والی ولاد کډر غوښته مو
ښه دغه ستونزه به له مسؤلو مقاماتو سره شریک کړو
هر څه موږ دغه د جمهور د بلاور څخه د حالات څخه ورولې روان دي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي وردو ل یو مسؤل عبدالهادي جمال سره شریک کړه
نظر ور ضرورتوي امنیتي کې احساس مشود اولودوي د صدادې پامیر
خاغلی جمال وویل د امنیتي ضرورتونو لمخې احساسې ده چې د پامیر 212 قولي وردو په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي د د په خبره لډیر مودې راهیسې د درقد ولسوالۍ د نورخیل په کلی کې د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو او د همدې سیمې نه د امنیتي ځواکونو ضد فعالیتونه کول د د په خبره وسلوالو هڅه کړې چې د خلکو له کورونو نه د سنګر په توګه کار واخلي دی دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل په عملیاتو کې د ملکي خلکو سر او مال ته زیان ورسیږي خو دا چې مخالفینو ورځ په ورځ په سیمه کې فعالیتونه پراخ کړل امنیتي ځواکونو تصمیم ونیو چې دغه سیمه کې عملیات وکړي او له مخالفینو یې تصفیه کړي خاغلی عبدالهادي جمال وویل اوس د نورخیل کلی تر ډیره حده له مخالفینو پاک شوی دی خاغلی جمال د خپلو خبرو په پای کې د نورخیل د کلي اوسیدونکو ته داسې ډاډ ورکړ
چې تر اوس د نورخیل کلی مخالفین مسلح شوي او په ولسوالۍ زرقت کې عملیات روانه ده تر اوسه څلور کلی زیاته مخالفین مسلح پاک شوي ده او زمونږ ملت کولای سي په هغه ځای کې له مخالفین مسلح دولت پاک شوی ده او بیرته په خپل کورونه ستانه شي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل لکلینا بهاودین نومي ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د مخالفینو پر ضد له همدغه کلینا عملیات کوي دی وایي د دې له امله د ټول کلي اوسیدونکي بې ځای شوي او د ژمي په دغو سړو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د پامیر د 212 قولي وردو یو مسؤل عبدالهادي جمال وویل چې په دغه سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي د کلی ډیره سیمه تصفیه شوې او خلکو ته ډاډ ورکوي چې خپل کورونه تستانه شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره داونه به هم ستاسو خدمت ته رسوم د نن ورځې په خبرونه کې لنی کمرغه موږ ش پیغامونه هم لرو البته په سر کې یو پیغام دروم چې د هلمند ولایت خزموږ یو اوریدونکو راستوله یو وای چې کوم اورک چې درلودي د همدې پیغامونو په وسیله هغه اورک پیدا شوی دی او خپل کور ته راغلی دی د پیغام ملرو او نور دوستانو هم خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي چې په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات لري هغه مشترک سوال دي موږ به درته خبرو کو خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل شي کچیر په خپل اورک پسې ګرځي نو کدای شي د دغو دوستانو په ډل کې ستاسو یو اورک عزیز هم وي نو قلم او کاغذ در سره ولري څو کولای شي چې کوم شمیرې چې موږ نور اوریدونکو را سره شریکي په سمه ولې کلای سي او خپل ورک عزیز ته ورسېږي نور منظم روم ورزو د خبرونه په پایل کې د همدې هلمند ولایت خز موږ د دوست پیغام ته
السلام علیکم زه نه کبلا پاکستان هلمند ولایت د شول سره ولایت خلک غان د ځای نن د ظاهر حدیث څخه د همدې خز موږ پیغام نه شوی مخکې ما غوښتل درېم جو چې زما د شهرور چې د عبدالحلیم په نامه د رزګان ولایت د حراوت د ساحل دی هغه پیدا شوی دی د خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی د ازادي راډیو څخه ډېر مننه چې موږ پیغام خبرې غوښتل هم به احترام
محترم وروره استاذ خام مننه کوم چې موږ ته مو پیغام راوستوي او موږ هم د پامانات سره درته خبر کوي. هله لرو چې د نورو دوستانو ورک عزیزان هم پیدا سي او د همدې خبرونې په مرسته موږ وکولای شو چې دوی خپل کورنۍ سره یو ځای کو. ورته د هغو دوستانو پیغامونه وساورو چې دوی په خپل سیمو کې د موندل سوو کسانو په اړه زموږ سره معلومات شریکوي.
السلام علیکم، زه افغان د کندهار ولایت د بنجوایو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د دې راډیو خبر کې چې موږ یو کښنه دا کړی دی تقریبا د 2 کال کښنه یا 10 کال وي درو خبرې نه کولی کومه دی په ځواب کې که د هر مسلمان ګوري قربان شي مراد موږ سره اړیکه ونیسي خپل کښنه په لاس ورکو دې ته آیا د شپې ته مثلا
السلام علیکم، نامہ باندھے اڅلوی تکلیف لري څنګه نو که هر څو غواړي وروري اصلار لري ورنه من لري نو تر شماره ته د زنګو کې صفر واو یا یو کې اصلي زفنګ سلو سره واو اته نه دی هم د شماره واه صفر و و اته یو پنځه پنځه سلور نه اته ده. السلام
علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنم باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپلاس ګوتې هم کړې دي. کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره هستوګنه کوي د قرار چا وی یا سټکې جنې نو ما سره دې په تاسو مهربان باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته تلاشه کړي. زما د ټلیفون شمیر د صفر او سو واویا یو ویشت شپږ شپېته یو دیر بل شمیر ده صفر اته اویا واویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بیا یې تکرار کړم صفر اته اویا واویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. خدای په امان. خپل السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خپل محمد خادم یم تاریخ نیم دالا من ولایت واشیر ولا فلک خنی ولا دا تاسو مستی یو ماشوم راغله دا تقریبا دا اتو کال پر چا وخا دی نو تلور نه کی چې د فانو دا په نامه دی ماشوم مستی دا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمان یې چې سر دې پام دا کړی را باندې اړ کا ونی سی سپر و سپر و یو تلور دوا ات یو نه یې په شمیره ځل دی وایم سپر و سپر و یو
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک اند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي نو یو بل یو مات معلومات را کړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی. نو په کې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر و صفر پنځه یو و پنځه شپږ صفر درې په ایرانی شمیره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی هکس او صفر صفر نه اته نه او بیرته څوارلس صفر اتلس ولس درې بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه سلامونه او علیکم سلامونه او توان دلته یو زه قدرت الله کډرمن یم لیکن یې نیولی ده ښایسته بولان کښې. دلته یو مسلمان دوست دی چې په بولان کښې اوسېږي، نن زما په دوکان سبا تا په دوکان مجکې نوم یې بریالی نومېږي، نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یادېږي داسې بریکالو ته دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. د اتلسو کالو دی او محمد عارف او محمد داود یې شناختګان دي ګډ د عمر نوم یادېږي. نو کوم مسلمان وست یا یې ورور یې یا یې اکا یې یو خامخا چې یو څوک یې نو که ته په اړه دغه لرې غواړې چې پیدا کړې، نو زموږ سره تلیفون پر دغو شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت اجازه تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو او جوړ خواخه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پخا بشان زړګي د درانی مکانه اغم لاوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پیښه خواږه سړیا کنه هغه مې له پښتنه پیښه مونږ سره کنه یو جوتي ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خده خبرې کوي کنه وای خو اطلاعات مې مل دي او زه د کابل یم کنه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر مې هم را سره ده د اجل کې وای مونږ د کابل یو خوست کابل کې ته کور نه د معلوم کنه خپلارې نشته ده کدی یا مور یا ونه یا تر یا تر زمونی کا هر څو غواز اوري کنه مونږ په تیار په کابل کې تر می هم را سره د داجل کې هم د کنه که هر څو می اواز اوري د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کده پیغام حسادی را دول اوریدونکو له همکارانو نه سله کوم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر دغه کار کوم کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نن یې رپولاده د تقریبا 12 کال دی چې د محمد سازوی دی او مش پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمانه ما او مش ته ځای سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. سپر و سپر چلور سپر یو نه چلور و دری کی پنش میرا بیا ورته وام سپر و سپر چلور سپر یو نه چلور و دری تا زادی را دیو نه مننه کسان چې په لاټه کې دی بعد بوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته وکاس د دیولا پلان نومیږي د پلان د دیولا ده. بیا تا تقریبا د پنځل کلو ده شل میاشتې کېږي چې د کوم نه ده کسبه ده غواړي څه کې پیدا کړي ما چې څو شعره ده څه پر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته بله شعره مې ده څه پر و سو اتیا د سو پنځه پنځوس دوه سوه
حدا تا ما. السلام علیکم زیرمند ولایت څخه دا په تماس کې نظر رادیو سره څنګه واله چې د لسکنن الکسی او د پلان نه غلام حضرت دې د حقان نه نارغول کړ دی د دنو مت ولاد وزیر چا چې نو د ولسوالۍ ما او د دې کاري دې د غنو مرایات کې د خطو خرخوردی ما دا اکثر کې
آزادی
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و
چالور دری شپاک یاو یاوری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگدهی سفر سفر چالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چالور یاو یاو پینزه
د ورکو اجزانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي
مثلا ولایت مکه ولې خالي نه اړیکې نه لري دا چې ما یو ورور ورکته حاجزانی دې کله ته ټکم په دا کوم دې سره به هغې کار راځي نه کیږي چې په ورته وا د کلیسته لوماتیا دراستیا څه په خپل خبرونه ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پرګرام د ما یو قریب رکتی شرمه دا کا په نامه دی دا نسکان کې تقریبا چورک دی لیک منده شي مسخه نور مسلمان کې په دا پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي څه پر واه څه پر څه پر دروش پته نو نه څه پر درې بیا دا شمیره هم څه پر واه څه پر څه پر دروش پته نو نه څه پر درې والسلام
سادي راديو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او بعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د یو اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د ګورمبابي کې هر ور معلومات په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی ده مشته دی په دغه شمیره ژوند یو کال کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 1500 درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میری یو زل بیا واما سپر څلور یا 1500 درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې په شتور جوړ وروغه زه مو خان دې لمند ورته د ګشت ولې په ورته سره پاره کې ما تقریبا د لې کال کې د شي مو چې زه یې تاسو وخت د کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د مو ښه کوچنا کوچنا خاص نه دی ورو عبد شکر دې دا وخت نه کاله دې مو سم کړی تقریبا دونیم کال دې کال کې شي د کورونا وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یا خوښ یو پاتې نه لرو معلومات نشته ټلیفون سره خلاصې ورځې نه یم نه دی ولې ور هر کوم مهرو مسلمان روز ما زار او په تاسو مې د یو سره راځي پولیس خپل شیر دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 دا چې انا چې پر واه څه څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقتی سخبری لکش در قیام ناشر که ورور دیو زنگون مویدی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم در قدر زن در سلام دارم تاکلان در ورسواری سخبری کن در باغران در ورسواری مسیدون که انزمانه ورور در رولاق تنامه ورور در سرپون پوتر ورسی خدر در قدر اشتیکی شکره که هر چا په دغه پاړه معلومات لري ماستر جاری کوي نه چې په دغه نمبر او یا د ایزمو ژغاوري او یو ځوان غوړنې او شیشو تر کې السلام علیکم
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د کجې کې د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزور مسجد نیک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا څوار مسکاله کې چې ورکړي که اس چا ته په دغه حق معلومات دي مستری په دغه شمه راځو وي ته پر و څلور پنځه څلور دوا اته درې شپږ دوا او سلام
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ویم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونه وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خپل پمنه وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ